السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخ د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم را سره دا خبرونه چې دا په دې کې مونږ د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه لرو. درس مخکې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټ کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د سپریم کورټ له فیصلې سره یې نوي امیدونه پیدا شوې دي. د افغانستان کونړ ولایت چارواکي وایي چې په شیګل ولسوالۍ کې امریکایي ډرون د داعش ډلې یو مرکز په نښه کړی دی. او د امریکا د خارجه چارو وزارت د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه اقدام د خفګان وړ بللې دی چې پکې نوموړي په روس کې د 255 امریکایي سفارتکارو د کمولو غوښتنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د سپریم کورټ له فیصلې سره یې نوي امیدونه پیدا شوې دي. د نوموړي په وینا د دې فیصلې په ترڅ کې سپریم کورټ د نوي پاکستان بنیاد کې خوده. د تیرې جمعې په ورځ سپریم کورټ د پاناما اسنادو په معاملہ کې وزیر اعظم نواز شریف نه اهله وګرځاوه. د دې فیصلې په خوشحالۍ کې تحریک انصاف پرون په اسلام آباد کې د شکرانې ورځ باندې منځله. په دغه موقع وینا کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې تر سوې په درغلیو کې ککړ خلک تر زندان نوي رسولي په آرام باندې کېني. بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي او د اطلاعات او نشریاتو په خوانی وزیر مملکت مریم اورنګزیب تیر ورځ خبريالانو ته ویل چې عمران خان د په نورو خلکو د تورونو پر ځای په خپل عدالت کې ځان صادق او امین ثابت کړي. د پاکستان قومي اسمبلی د سیکرټریټ لخوا پرون جاری شوی خبر پاڼه وایي چې له اتوار ماسپخین نه تر ګل ورځې یعنی نن ماسپخین 2 بجو پورې د نوي وزیر اعظم د انتخاب لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کول کیږي او د نهه په ورځ به د قومي اسمبلی په غونډه کې نوي وزیر اعظم منتخب کیږي. د لړکې په پارلیمان کې اکثریتي ګوند مسلم لیگ نواز د لنډمهاله وزیر اعظم لپاره شاهد خاقان عباسي نومولې او وروسته به د پنجاب موجوده وزیر اعلی شهباز شریف وزیر اعظم ټاکل کیږي. دا راست تحریک انصاف او اتحادیانو یې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره خپل کاندید نومولې دی. تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار ظفر ټاون به کور شو خلکو د وی غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ډنګ شوی کورونه د بیا جوړ کړي او دوی د خپل وسی متاسته نکړ شي. د یاد ټاون د کډوالو د کمیټې یو مشر صابر نواز په دغه موقع مشال ریډیو ته ویل
حکومت نامې دا مطالبه دي چې یو خو د غونډ وزیرستان واپسی وشوله واپسی انتظامیا چې دغه خلک وشي ویلې چې دغه خلک خو کېرینا بلډوس شوي دي ډنګ شوي دي په غاښه سامان چې کیم دا یا نقصان شوای دی هغه پیرا پیرا ماوې زابر کړلا شي پکیمه بندې تعمیر شوای دی دکانی نه دی کا بلډینګی نه په جوړ شوي دي هغه چې د چا حق تا خپل حق ته دا حق وراساوي.
بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو په دې اړه مشال لري تو ویل چې په میرانشاه کې به دغه خلکو د بهالې لپاره ماډل ټاون جوړوي. د قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وایي د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک د تنخواګانو مسله حل شو او ډیر ژر به ورته ټولې تنخواګانې ورکړل شي. تیر ورځ د فاټا سیکرټریټ د اطلاعاتو د څانګې مشر عبدالسلام وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه ویل
دوی بجټ منظور شو دوی پیسې راغلی اکاؤنٹ ته پیسې راغلی دي په دا هفته کې دوی ان شاء الله خپلې پیسې وصول کوي. خو موږ خصدار ته دا وایي چې دوی مهرباني وکړي پولیټیکل انتظامیا سره چې دوی سره تعاون وکړي په اے ټی ایم باندې دوی را درومي. مخکې به دوی نه شکایت راتلل چې دوی ولا تنخواګانې چې کمې دي دغه د صوبېدار پاترو باندې را درومي نو هغه کارت پوټ کیږي.
د یادونه ده چې د تیر خوښه یو کال رئیس د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک په تنخواګانو ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخ وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په شیګل ولسوالۍ کې د امریکا ډرون الوتکه د داعش ډلې یو مهم مرکز په نښه کړی. دغه ولایت امنیه کمانډان جمعګل همت مشال ریډیو ته ویل چې دغه عمله نن سهار 9 بجې ترسره شوې ده چې د داعش ډلې د یو مهم کمانډر په ګډون د دې ډلې وو غړی یې وجدي دي. نو موري په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د یادونه ده چې په تیرو سو میاشتو کې په کونړ کې د داعش ډلې په وړاندې د امریکایي ځواکونو د ډرون الوتکه حمله سیوا شوې دی. دغه ډلې ته یې درانه مرګ ژوبلاړولې ده. خدایش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د خارجه چارو وزارت د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه اقدام د خپګان وړ او غیر ضروری ګرځولی چې پکې نوموړي په روس کې د 2155 امریکایي سفارتي اهلکارانو د کمولو غوښتنه کړې ده. واشنگتن وایي دې ګام ته په ممکنه جواب ویلو غور کوي. تېره ورځ د امریکا د خارجه چارو دفتر په یو بیان کې وویل دوی د دې ډول محدودیتونو د اثراتو او دې ته د جواب ویلو جاج اخلي. د پوتین لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې امریکایي کانګرس د روس خلاف د نوو مجوزه بندیزونو بل منظور کړی او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له لاستیک سره به د قانون برخه جوړ شي. سپینا مانی وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جاپان د وزیر اعظم شینزو ایبی د شمالي کوریا د متنازع اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې کړې او هغه یې یو جدي او پراخیدونکی ګواښ بللې ده. دواړو مشرانو پرون په ټلیفون خبرې وکړې. په شمالي کوریا د سفارتي او اقتصادي فشارونو پر راوستلو ټینګار کړی دی. امریکا او جاپان په شمالي کوریا دا فشارونه د دې لپاره زیاتوي چې دغه هیواد د جولای په 28مه یو انټر کانټیننټل یا بین البرزمي میزایل وازمویه چې اټمي مواد هم وړلی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی بیا په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلي بندیزونه کمزوري بللي دي. ملګرو ملتونو په خپل فیصله کې د شمالي کوریا د هر ډول لری واټن ویشتونکو میزایلو له ازموینې او اټمي ټکنالوژۍ نه منع کړی دی. او د یورپی هیواد استونیا وزیر اعظم تیره ورځ وویل د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس سره یې په دغه هیواد کې د پیټریاټ انټی میزایل یا د میزایل خلاف دفاعي نظام په لګولو خبرې شوې دي. تیره ورځ وزیر اعظم یوری راتاس د خپل هیواد سرکاري ټلویزیون ته وویل په دې اړه یې خبرې وشوې خو دا چې کله او څه وخت به دا نظام لګول کېږي دا موضوع لا هم نه ده څېړل شوې. استونیا د یورپ وړوکی هیواد دی چې له روس سره پوله لري. د خبرونو پای
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 1.25 روپۍ 80 پیسې او په 1.25 روپۍ 40 پیسې. یو درهم په 1.25 روپۍ 45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ 40 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 1.25 روپۍ 45 پیسې او په 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.25 ایرانی ریال نه خرڅیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 40 غنټو کې په پېښور او بنو کې د باران امکان دی. خو په کوټه کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 سانتي ګریډ او کم نه کم 45 وي. په بنو کې به زیات نه زیات یو کم 40 او کم نه کم 45 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 22 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په مسلم لیگ نون ګوند تور پورې کړی چې دغه ګوند نه جمهوریت نه بلکې خانداني سیاست وو.
نون لیگ کې اندر جمهوریت نه یې، ایک فیملی پارٹی ہے.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار اوسیدونکي وای حکومت یې نخ په لسیمو تستنوي او نور لا کورونه جوړوي.
زمیش کو کرین انشتہ ته واپسی په نامخشه مخشه تنظیم مرشي دے به دے بجلی دے استوګن دے پورا او د خلک چې کیم نقصان شوای دی هغه پیرا پیرا ماوي زابر کړل شي.
په پاکستان کې خبريالانو ته روزنه ورکوونکې یو ټولنه وایي چې د اقلیتونو مسئلو اخکار کولو لپاره په مینګوره کې خبريالانو ته درې ورځې روزنه ورکړې ده.
ما د خپل وزر پر اقلیتونو حقوقو پته نو هغه کې د پاکستان غوم شهري دي نو موږ خپل قلم په ذریعہ باندې دا غوغه کم حقوق چې دغه هغه به مخه دراوو.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د کوم نوې پاکستان خبره چې دوی کوله نو داغې تیګه سپریم کورټ کې خو ده او د سپریم کورټ پنځه ججانو غړي پلټنی سي ډلې یا جی آی ټی د غړو مننه کوي چې د جمهوریت لپاره دومره لوی کار وکړل. الته د تحریک انصاف د جلسې وروسته د مسلم لیگ نون پارلماني استازي او د ریلوې پخواني وزیر خواجه صدر رفیق رسنو ته ویلي چې عمران خان د نوې پاکستان خبره کوي نو تر اوسه پورې ولې نوې خبر پښتونخوا جوړه نه کړه. تفصیل د احمد الله ناورو.
پاکستان تحریک انصاف د سپریم کورٹ لخوا په پاناما اسنادو کیس کې نواز شریف نا اهل ګرځولو په خوشحالۍ کې د اتوار یا یک شنبه په ماخام د تشکر او رضو مانځله. د اسلام آباد په پریډ گراوند کې جلسې تخپل وینا کې عمران خان اویل چې د 2014 کال په 2 نومبر سپریم کورٹ ته د تللو په فیصله پیپلز ګوند په شمول طاهر القادری او زنو نور ورته وویل چې غلطي دی وکړه ځکه چې زمونږ عدالتي نظام د طاقت لرونکو ملګرتیا کوي او انصاف ترې نه ترلاسه کیږي. د نوموړي وینا وا چې نن د پاکستان سپریم کورٹ ته د ټول قام له طرفه د عقیدت پیرزونې وړاندې کوم ځکه چې د نوي پاکستان تیګه یې کېښودله. د عمران خان وینا وه که مسلم لیگ نون په جمهوریت یقین لرلې نو په کومه ورځ چې پاناما اسناد مخې ته راغلل نو نواز شریف له پکار وو چې د خپلې چوکۍ څخه یې استعفا ورکړی وې او د ګوند بل یو غړی دې وزیر اعظم ټاکلی وې. مسلم لیگ نون یو جمهوری نه بلکې یو فامیلی ګوند دی. نواز شریف چې څومره موده وزیر اعظم وو نو لور مریم نواز یې مرستیاله وزیر اعظم وه. په پنجاب کې شهباز شریف وزیر اعلی او د هغه زوی حمزه شهباز مرستیال وزیر اعلی دی. نو مسلم لیگ نون ته ویل غواړم چې په جمهوریت کې داسې نه وي او دا جمهوریت نه بلکې بادشاهت دی او د نړۍ تاریخ دا ښایي چې بادشاهت ډیر شاته پاتې شوی او جمهوریت مخ په وړاندې روان دی. جلسې ته د پاکستان تحریک انصاف مرکزی او صوبایي مشرولۍ هم ویناګانې وکړې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې په عدالتونو کې خو یې مسلم لیگ نون ته ماتې ورکړه نو ولس له پکار دی چې په 2013 انتخاباتو کې ورته هم ماتې ورکړي. دا ملک ډیر ښه ملک دی خو موږ دی حکمرانانو لوټلی یو نو ضروری خبره دا ده چې تر څو مو دوی ټول کورونو ته لیږلي نه وي په قلاره به نه کینو او دا مه ګڼئ چې جنگ مو وګټلو چې چا درغلي کړي نو هغې اډیاله جیل ته لیږلو پورې به په قلاره نه کینو. د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته د مسلم لیگ نون پارلماني استازي او د ریلوي پخواني وزیر خواجه صادق رفیق مطبوعاتو ته وویل چې عمران خان خو د نوي پاکستان خبره کوي خو تر اوسه یې ولې نوي خیبر پښتونخوا جوړه نه کړه. د ترڅنګ د پاکستان صدر ممنون حسین د اگست په لومړۍ نیټه د قومي اسمبلی غونډه رابللې ده چې پکې به لنډمهاله وزیر اعظم ټاکلې کیږي. مسلم لیگ نون ګوند چې په پارلمان کې اکثریت لري د پېټرولو او ګیس چارو پخواني وزیر شاهد خاقان عباسي او پاکستان تحریک انصاف د عوامي مسلم لیگ ګوند مشر شیخ رشید د وزیر اعظم چوکۍ ته نومولی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د کامی وطن پارٹی مشر افتاب احمد خان شیرپاو د خیبر پختونخوا حکومت نه د جدا کېدو باقاعده اعلان کړی دی. افتاب شیرپاو پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت په صوبه کې خپل ناکامي پټولو لپاره داسې قسمه پریکړې کوي ځکه چې د پاناما په اړه د دوی د ګوند خپل یو موقف و. له نوموړي سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړې ده. راځي چې وورو چې افتاب شیرپاو نور سوایی.
اوس مونږ د صوبائی حکومت اسلامی دامرا شرم او عیاش دی چې یو خبره کوئی وکړه هغې نه پس په دې کې کوم څه گنجائش نشته. مونږ په نامه لیکس باندې یو اصولي موقف اخیسته خو هغوی ته په هغې باندې سو مونږ سره سلام مشوره کړې وې کېدای شي مونږ هغوی قائل کړو یا هغوی مونږ قائل کړو او دویم دا چې اوس هغوی حکومت مونږ سره کنسلټیشن نه دی کړی سلام مشوره نه ده کړی او هغې ته لاړل پریس ته لاړل کور راغلی
جوڑے گی
اور دادا چھ صوبائی حکومت خدا خیال ہے کہ مضبوط شو نو مضبوط خونه شو کمزور شو نظر سر آگا کرو آگے کے دام وہ چہرہ دا صوبائی سطح مان دے آگا دے پتے دے آگے کے بعد مونگا عمل کرو کو سیاسی نیشنل سے خبر یا بل سے سلام مشورہ بکو
دا یو میکانیزم جوړ کړو چې به کو سو اختلاف یا سو ګلرا جنو دا غیر پارا د وخت ممبران به یو سایډ نه دو بل سایډ نه خو باغه کوي کو نین بیا به پرېس خټک او سکندر خان با خپل منس کې کینی او پاغه باغه کې کو نین بیا به مرکزی ستما دي او هغه باندې هغه سو اس عملو نکو
تاسو په دې پرېس کانفرنس کې یو خبر او چې کی دي شي ځان سیاسي تو شهید کوي ځان ختمي دغه پاک سو وایي
نو ګور کارکردگی چې چا اغنی نه بیا خدای الله او بخړی کنه چې سبا وی چې موږ سره هغه شو زمونږ خلاف داسې او شو دا هغه شو ناغه دا کار خو به استعمالول شي مخکې چې هغه کړو موږ خو په دې لپاره شامل شو چې زمونږ نه دا تومت هغه شي او هغه بیا راغله جرګه بوتلا سپیکر صاحب په هغه کې سربراه کې سرور شپږ وزیرانو اول ته وی چې بھائی مونږ جرګه تور مان راغلو بس دا خبره پرې ده مونږ وته معاف کړه خبره نو دا خو هغه خپل غلطي په خپل ومنله
تاسو د کامی وطن پارٹی مشر افتاب احمد خان شیرپا او مرکه اور دلچ زم همکار خالد خان ورسره کړي وو
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو
د شمالي وزیرستان میرامشا بازار اوسیدونکو وایي چې د دوی کورونا د بازار سره سم ړنګړل شوی او اوس ور باندې نوی بازار جوړیږي نو دوی به اخر چرته سي د خلک وایي چې حکومت یې نخ په لوسیمو تستنوي او نور له کورونا جوړوي خو بیا حکومتي چارواکي وایي چې د دغو خلکو لپاره یو نوی خارګوټي یا ټاون په پلان کې لري چې پکې به ټولو خلکو ته کورونا ورکړل شي په دې اړه د عمر دراز وزیر دا رپورت اورو
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار ظفر ټاون کډوالو 13 ورځ د یوې غونډې پر مهال دولت نه یو ځل بیا خپل کورونو جوړولو او سیمه تاسو غوښتنه وکړه بنو جیل پارک د ظفر ټاون بې کوره شوي مشران جمع شوي ول چې د دوی بې کوره شوي واړه ماشومان هم راغلي ول او خپل کورونو ته د تلو غوښتنه کوله دوی وویل چې د میرانشاه بازار ړنګولو او په غزای نوی بازار تعمیر سره د دوی کورونا ختم شول چې نه دوی په بل ځای کې کور یا ځمکه لري او نه هم دولت دوی لا بل ځای کې کورونا جوړ کړي چې ورته واپسی وکړي د میرانشاه بازار ظفر ټاون کمیټۍ مشر عبدالستار وویل چې دولت د دوی کورونو جوړولو او ستنولو یقین ورکړی و خو لا هم دوی په کډوالۍ کې ژوند کړي
دا دې می سره دا ماشومان یې راغلي دي چې کچیر ته میر خامخا حکومت په میر باندې څه غور نه وکړلو د امیر به دا قدم به چې گئی کا اسلام آباد ته تللی کا پېښور ته تللی دا هر یو داړه به میشته کوي میر خو قرباني سره کړی د خپل کرینا مې په درې ورځې شوې ته پرېښ بولو ډاک د سامان نه ډاک جنن میر سوېزي لګي بل چا ته نشته دا پاته چې ودره دا خلک په کیم تکلیف باندې دي وړی کی ویڑ کی بیمرون شي رنجرون شي اغه سہولات یې مشته نشته په
صابر نواز وای د دوی په کورونو چې کم مارکیټونه جوړ شوی اغه د حق دارو ته ورکړي
میز نن داغه د احتجاجي مرکار غوښتیا او حکومت نه میز د مطالبه دي چې یو خو د غوند وزیرستان واپسی وشولا د پورا غو چې کیما دو د واپسی تنظیمیا چې دغه خلک وشي ویلې چې دغه خلک خو کېرینا بولډوس شوی دي ډنګ شوی دي په غاښه سامان چې کیم دا یا نقصان شوای دی یې میز تر به چې څه شي ویلې چې میز خو کېرینا نشتا د واپسی په نامخشه مخشه تنظیم وشي د به د بجلی د استوګن د پورا رغ مناسب ځای تنظیم وشي او د خلک چې کیم نقصان شوای دی هغه پیرا پیرا ماویزا ور کړل شي پکی مې باندې تعمیر شوای دی دکانی نه دی کا بلډینګ نه په جوړ شوی دی هغه چې د چا حق ته خپل حق ته د حق وراساوی حکومت
یو بل کډوال فاروق خان وای
په اپریشن ضرب عذب شه د میش کرینا د میش دکانینا کاروبارینا آر شای په مکمله توګه تبا شوی دی او د میش په کېره باندې د میش د مشورې به هرا مارکیټینا جوړ شوی دی حکومت ته په دغه خلک باندې غاور وکړو چې آیا دای واپسی شتا کا نشتا کا دای واپسی وی دای وچیرې درېم یا دای په کېره باندې خو مارکیټینا جوړ شول
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تنظیمي چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې دولت د غلطه د ماډل ټاون اعلان کړي چې د ټاون جوړېدو سره به دغه شان خلک اول زیاوي او د یاد ټاون لپاره ځمکه د خلکو نه دولت په پیسو اخلي خو لا هم د ځمکه تعین نه دی شوی دوی وویل چې د پاتې کډوالو لپاره دولت پلان لري او ضربه دغه خلق هم ستانه کړي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل ظفر ټاون درپخیل سرای شپږ سوه کورنۍ، ماچس ډانډې درپخیل څلور ویشت سوه کورنۍ او تحصیل د تاخیل مداخیل قبیلې ډیری کورنۍ چې څه په افغانستان او څه پاکستان کې دي لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره د جنوبی وزیرستان هغه خلک چې د کلونو کډواله وروسته خپل وطن ته ستانه شوي ګیله کوي چې حکومت یې په سیمه کې د بحالې لپاره کافي هلې ځلې نه دي کړي او دوی اوس هم ډېر مشکلات لري. له سیمې د سینټ غړي مولانا محمد صالح شاه بیا وایي دا مسئله د خیبر پښتونخوا ګورنر ته وړاندې کړې ده. په دې اړه نور حال د سلام مسعود په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان تا واپس تللی مسعود قبایلیون خوشحال نه دی. دوی وایي چې ذمهوارو حکومتي او غیر حکومتي ادارو د بې کچه فنډونو خرڅ کولو باوجود دوی دپاره د خیر شګړې هغه کارونه ونه کړل چې کوم په رښتیا د دوی د بیا ابادۍ باعث ګرځېدای شول. په دغه بره کښې درې ملکون مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلي دي.
ملک متبار خان خبرې کوم چې طریقتي سیمینار شری دي خو نه دغه پینتی صدری پی نیم خلطه ملاب دي نیم خلطه نیم ملاب دره در سوا کورا کلای دی په داشه نه روډ شته نه بجلی شته دی نه سکول شته پینتینا پوس نیم خلطه ملاب شي نیم دغه سپوتی دي.
زه ملک مکراب خان خبرې کوم. زه دا وایم چې دغه په یو کروڑ روپۍ شه زری پی پیدا نه درسه خصوصي د مخپل کلی بوند وژغه تمام وزیرستان څخه بروډ باندې وای ډیر ستر علاقه دو چې په زرګینه کورینه دی لري نه د انجوز روډ پښه نه د انجوزه لیارشته پښه نه د انجوزه مطلب یو پیکج د تاملاو ده چې مشته اعلان کیږي چې تاسو مش پیرا پیرا انداد کوي پیرا پیرا انداد نه پرېږده چې پسل شه یو هنه دای ملاو.
ملک میر رحمان پینځم امیا شمی راخللی نه ترای نه دای ملاو شو سین کات جګړ کلا بیرخیل کلا سیرا باند مکمل ګړ ور خاص لاله تایور سامان دینه چکیم دغه هغه له یو ورخه وانه ختم دی مل شای هنه دای ملاو شو.
د سیمنه د سینټ نمایندا مولانا محمد صالح شاه قریشی په دغه برخ شه سویایی وار وای زنه
زرا شکایت مشتا بار بار کیجیے غریب کا حقدار یہ تخل حق میرا چیز بار بار دا خبر میرا گورنر کا کڑی دو پفاٹا سٹیشن کڑی دو دادا تر سینٹر سیشن سے مو گیا پفلو دا خبر کڑی دو
دغو کا بالیانو غشتنا وکڑلا چ دغو ٹھولو حکومتی او غیر حکومتی اداروں پر خلاف دے گڑندی تحقیقات وکڑل شی چ دکوم پو وساتت پ اربونا کروڑونا کلدار خرچ شوی دی حساب پشتنا یہ چاہ نہ دا کھڑے. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په پاکستان کې خبریالانو ته روزنه ورکوونکي یوه ټولنه صحافت د جمهوریت او بشري حقونو لپاره مشران وایي چې په دې هیواد کې د اقلیتونو حقونو مشکلاتو په اړه خبرونو او رپورټونو ته میډیا ډیر کم وخت ورکوي او دغه وجه ده چې د اقلیتونو مشکلات لا پسې زیاتېدو دي. د اقلیتونو مسئلو ښکاره کولو لپاره یادې ټولنې په مینګوره کې خبریالانو ته درې ورځنۍ روزنه ورکړې ده چې تفصیل یې درته نیاز احمد خان وړاندې کوي.
محمد خالد جمیل چې د تیرو شلو کالو راسې خبریال دی، دا وخت د پاکستان یو اردو ژبې ټلویزیون اب تک اسلام آباد کې کار کوي. دې ترڅنګ نورو خبریالانو ته د جرنلزم په اړه روزنه هم ورکوي او د جرنلست پر ډیموکراسي اینڈ هیومن رائټس نومې ټولنې ایگزیکټیو ډایریکټر هم دی. وایي چې د پاکستان آئین تر سوري لاندې آرټیکل 15 کې ټولو اوسیدونکو ته یو رنګ بنیادی حقونه ورکړی شوي، ولې د بده مرغه د پاکستان رسنۍ اقلیتو ته هغه پاملرنه نه کوي کومه چې پکار ده.
اب جب ہم پاکستان کے میڈیا کو چاہے وہ
پاکستان قومی یا مقامی میڈیا گرو ہے کہ منگ تمرا پوری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اخلاق یا نور گوندوں نے چیز حقوقی تا مناسب وقت نہ ملے گی کم سے چھ دتوی حقوقا والے کی یا حقوقا نہ ملے گی نو تا غد اختیار کرشی اور دا خبر ہے یقین کرشی
جہاں پر
حقوقا ملا ہو
کسی کی پتہ غیر رپورٹر جو کرشی یا ان کے اوپر رپورٹنگ کی جائے.
دے ادیشی وی ٹولے خیبر پختونخوا لپاره مرستیال محبوب جبران وای چې دوی په ټول پاکستان کې د خبریالانو په دا اړه روزنه کوي چې د اقلیتو مسلو ته پام وکړي شي. سواد کې دوی په لومړی پړاو کې 15 خبریالانو ته درې ورځې روزنه ورکړه
او مقصد یې دا و چې هلته کوم صحافیرونه دي هغوی د اقلیتي برادرۍ د هغوی په حواله سره رپورټنګ کولی شي، د هغوی مسلې هایلایټ کړي.
روزانه کې برخه غستون کې د پښتو ژبې ټلویزیون خیبر نیوز خبریاله شایسته حکیم یوسفزی وای چې دوی ته وړاندې نه دومره معلومات نه ول، اوس به دوی په خپل رپورټونو کې د اقلیتونو په اړه هم کار کوي.
د دې نه ماته دا زده کړه وشوه چې څنګه به مونږ یو رپورټ چې دی هغه جوړو لکه په صحیح طریقې سره، او بیا د هغوی کم مسایل چې دی هغه څنګه مخې ته راول. هغوی ته ډېر زیات مسایل دي، ستونزو سره هغوی مخ دي، خو یو دا دی چې مونږ هم دا هغوی نه لري، مونږ هم هغوی ته اکسس نشته، یو هغوی هم میډیا ته چې دی اکسس دونه خاص نشته.
یو بل خبریال عبدالله شیرین وای چې دې نه وړاندې دوی د اقلیتو مسلو په اړه چری هم راپور نه دی جوړ کړی.
ما د خلوص اقلیتو د حقوقو پته نه وه، نو هغې کې د پاکستان هغوم شهري دي نومره خپل قلم په ذریعه باندې هغو کم حقوق چې هغه به مخې ته راوړو.
درې ورځنۍ روزنه کې د سواد بېلابېلو تحصیلونو څخه د ریډیو ټلویزیون او ورځپاڼو سره کار کوونکو برخه واغسته چې په اخره ورځ ورته اسناد ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیښه چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاست کې یې مونږ په خپل د او چت کړی دی پارلمان کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
دان رسپانلی کې که څه هم د پاکستان د بشري حقوقو د سیاسي او سماجي حقوقو نړیوال فرمان یا چارټر لاسلیک کړی دی، خو بیا هم هیواد کې د بشري حقوقو وضع ډیره ښه نه ده. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر نورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان کې لیکواله ریما عمر لیکي چې په 2010 کال کې کله پاکستان سیاسي او مدني حقوقو کنونشن لاسلیک کړو نو تمه کېده چې دې نه پس به په دغه هیواد کې سیاسي او سماجي حقوقونه ډېر خوندي شي. خو د راپور له مخه د دې کنونشن برخه کېدو نه پس پاکستان په سنجیده توګه د دې د ذمهوارۍ احساس نه دی کړی، او دا غي ثبوت دا دی چې تر دا مهال د دغه هیواد سیاسي او سماجي تګلارو کې د دې لوزنامې په رڼا کې هیڅ د قدر وړ بدلون نه دی راغلی. خو د لیکنې په خبره چې تګلارو کې بدلون خو ډېره غټه خبره ده. د دغه هیواد لوړ پوړي حکومتي چارواکي ولسي غونډو کې په بیا بیا وایي چې د بشري حقوقو په اړه نړیوال دریس پاصل کې غربي روایت دي او د پاکستاني ټولنې سره هیڅ مماثلت نشته. لیکنه زیاتوي چې د حیرانۍ او اندېښنې خبره دا ده چې کله نه پاکستان دغه نړیوال چارټر لاسلیک کړی، په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په لړ کې ډېرې ازادۍ پښو لاندې شوي. لکه د بېلګې په توګه په دغه هیواد کې په پانسۍ لګېدلي بندیزونه لرې کړل شوي او اوس بیا د پانسۍ سزاګانې پیل شوي دي، او اوس پاکستان په نړۍ کې هغه هیواد دی چېرته چې د ټولو نه زیاتې پانسۍ ورکول کېږي. د دې نه علاوه دغه هیواد پارلیمان داسې قوانین جوړ کړل چې له مخه یې پوځي عدالتونه جوړ شول چېرته چې د ترهګرۍ په تور عام ولس باندې هم مقدمې چلول کېږي او سزا کېږي. بل دا چې ګڼ شمېر نړیوالې غیر دولتي ادارې بندې کړل شوې او د مدني فعالانو، خبریالانو او د بشري حقوقو د کارکوونکو پر ضد کاروایانې شروع شوې دي. دا ټولې هغه خبرې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارټر سره په تضاد کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دې ټولو خبرو په تناظر کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو هغه کمیټه چې د نړیوال چارټر د لاسلیک کوونکو هیوادونو څارنه کوي، په دې نږدو کې په جنیوا کې په پاکستان کې د دې چارټر په رڼا کې د بشري حقوقو د وضع جاج واخیستو. په دغه غونډه کې د پاکستان وفد دریس خپل کړو چې هیواد یې په اخلاقي او قانوني توګه د دغه چارټر سره ژمن دی او د دغه چارټر خبرې د پاکستان عدالتونه باقاعدګۍ سره کاروي او عملي کوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای د سپریم کورټ له فیصلې سره یې نوې امیدونه پیدا شوې دي او د دې فیصلې په ترڅ کې سپریم کورټ د نوې پاکستان بنیاد کې خوده. بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي او د اطلاعات او نشریات په خوانی وزیر مملکت مریم اورنګزیب تیر ورځ خبري اعلان تویل چې عمران خان د پنورو د تورونو پر ځای ځان په عدالت کې صادق او امین ثابت کړي. د نن ماسپخین دوه بجو پورې د پاکستان د نوي وزیر اعظم لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولې شي. په پارلیمان کې اکثریتي مسلم لیگ نون شاهد خاقان عباسی او تحریک انصاف شیخ رشید خپل امیدواران نومولي دي. سبا له د قومي اسمبلی په غونډه کې د وزیر اعظم انتخاب کیږي. تیر ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار ظفر ټاون به کور شو خلکو د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی ړنګ شوي کورونه بیا جوړ کړي او دوی د خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي چې په میرانشاه کې به د دغو خلکو د بحالۍ لپاره ماډل ټاون جوړوي. د قبایلی سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وایي د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک د تنخواګانو مسله حل شوه او ډیر زر به ورته ټولې تنخواګانې ورکړل شي. یا یادونه ده چې د تیر خواوشا یو کال رئیس د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک په تنخواګانو ترلاسه کولو کې د مشکلاتو سره مخ وو. افغان چارواکي وایي د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې نن سهار امریکایي ډرون د داعش ډلې یو لوی مرکز په نښه کړی چې پکې د یو مهم کمانډر په شمول اوه وسلوال وژل شوي دي. یادې وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا د خارجه چارو وزارت د روس د ولسمشر ولادیمیر پوټین هغه اقدام د خفګان وړ او غیر ضروري ګرځولی چې پکې نوموړي په روس کې د 255 امریکایي سفارتي اهلکارانو د کمولو غوښتنه کړې ده. واشنگټن وایي د ګام ته په ممکنه جواب ویلو غور کوي.
لن خبرونه هم د منور شانوارې د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د رابع اکرم خان نوورو چې د پاکستان زنل وسپانه په خپلې داریو کې سلی کړی دی.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف نه اهله ګرځولو پس په عارضي توګه کومه سیاسي خلا پیدا شوې وه، نو هغه اوس ختمه شوې ده او د نوي حکومت د جوړولو اعلان شوی دی. ادارې وایي دا وخت د واکمن ګوند غړي د سپریم کورټ په فیصلې په مختلفو ډولونو اعتراض کوي. نو خبر دا وی چې قانوني معاملې په قانوني طریقو هوارې کړې شي، ولې چې قانوني معاملو باندې سیاسي بیانبازي کول سم عمل نه دی. د دې نه بشخړې نورې هم سیوا کیږي. ادارې مخکې لیکي بلخوا د چین خارجه وزیر لخوا د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهلې په اړه بیان چې دا د پاکستان داخلي معاملې ده. د نوازي حقیقي چې په سیپیک او نورو معاشي پرمختیایي هلو سلو پالیسۍ کې د بدلون څه امکان نشته. ادارې وایي که د ملک د سیاسي منظرنامې جاج واخستې شي، نوازي حقیقي چې نواز شریف د وزیر اعظم په توګه نه اهله ګرځول شوی خو حکومت به د مسلم لیگ نون برقراره وي. ادارې په وینا چې دا شان د یو ګوند حکومت پاتې کېدو سره به ملک کې رواني پرمختیایي پروژې جاري وي او جمهوریت ته پېخې خطرې هم ختمې شوې دي. ادارې وایي چې دی کې هیڅ شک نشته چې اقتدار ترلاسه کول د هر سیاسي ګوند حق وي، خو پکار ده چې دا د جمهوري اصولو مطابق وکړي شي او دا د ټولو سیاسي ګوندونو ذمہواري ده چې جمهوري عمل برقراره وساتي. ادارې اخري کلی کې چې پاکستان کې د مخالف ډلو جارحانه رویه لوجي منتخب حکومتونو له مشکلات وي. احتساب په خپل ځای خو که هم داسې رویه د اپوزیشن ګوندونو لخوا وي، نو ملک د ترقۍ په لار نشي تللی. واکمن ګوند له پکار ده چې سیاسي شخړو په ځای د ملک استحکام لپاره کار وکړي او آئینی معاملې په قانوني توګه هواري کړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پډیر اسمیل خان کې د ګومل پوهنتون انتظامیې ته د پوهنتون څه شیان د ګټې مقصد لپاره د مختص کولو هدایت کړې دي. ادارې وایي چې ادارې خود کفیل او قومي خزانې استحکام لپاره د سرکاري پراپرټي سم استعمال د وخت ضرورت دی او دا یوازې ګومل پوهنتون پورې محدودول نه دي پکار. ادارې زیاتوي چې په پېښور کې ډېرې داسې سرکاري ودانۍ دي چې هغه د ګټې مقصد لپاره کارول کېدای شي، ولې چې ځینې سرکاري ودانۍ د خپل ضرورت نه زیاتې دي. ادارې په وینا چې غونډه سبه کې د 15 ورځو یوه سروې دی وکړی شي چې هغه یو داسې حکمت عملي خپل کړي چې په سرکاري آمدنۍ کې په اربونو روپو اضافه وکړی شي. دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د تور زیړی یا هیپاټایټس کنټرول پروګرام تر مخه چې 40,000 نیانو ته به د تور زیړی د مخنیوي په اړه تربیت ورکړی کیږي او دا شان شخص وصل د دې د مخنیوي کلینیکي به هم جوړول کیږي. ادارې زیاتوي چې تور زیړی مرض تیزه سره خپریږي چې وجه یې د دې مرض په اړه خلکو کې پوهه نشته. د ځیګر دا مرض په مختلفو طریقو لکه د ناروغ تندوینې تبادلې د یو ستنې بیا بیا لګولو الودا او غیر معیاري آلاتو استعمال غوندې سیزونو نه خبرېږي. ادارې په وینا چې د صحت د محکمې لخوا د دې د مخنیوي لپاره وجود کړی شوي اقدامات ښه خبره ده، خو دا کافي نه دي. باید چې دې لړکې په هنګامي بنیادونو کار وکړی شي او د دې لپاره کلینیکونه هم سر جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکانومیک ټایمز رسپانه د زنو هندی کارپوهانو په حواله لیکي چې په پاکستان کې موجود سیاسي غیر یقیني او غیر مستحکم حالات به په مختلفو چارو د هیواد پوز برلاسیتوب پیاوړی کړي، خو د پاکستان پوز د هند د کارپوهانو د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د امریکا د بحري ځواک ریټایرډ جنرال جان کیلی لنن څخه د امریکایي ولسمشر دفتر کې د نوې مشر دنده پیلوي. دواړو لیکنو ځینې نورې برخې د یوې لنډې دمې رستاورو. دی اکانومیک ټایمز رسپانه لیکي د بهرنیو چارو پوهان وایي چې د نواز شریف له لرې کېدو وروسته په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي پوستا ګټه رسوي. دا کارپوهان زیاتوي د پاکستان په پوست تورونه لګول کېږي چې د هند پر ضد زیات جارحیت لرونکو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د پاکستان لپاره د هند پخانی سفارتکار جی پرتا ساراتی ویلي په پاکستان کې سیاسي غیر یقیني او غیر مستحکمه حالات به د هیواد د پوست لپاره په ګټه وي. نوموړي زیاته کړه نواز شریف هغه سیاستوالو چې له هند سره اړیکې ښې کول غوښتلي. جی پرتا ساراتی د پاکستان او هند اړیکو په حواله وویل چې په اسلام آباد کې د یو کمزوري حکومت په مشرۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ښې نه وي. دغسې د امریکا لپاره د هند پخانی سفارتکارې میرا شنکر وسپانې ته ویلي چې په پاکستان کې موجود نامستحکم حالات به په چارو د پوز برلاسیتوب لا نور پیاوړی کړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د امریکا د بحري ځواک ریټایرډ جنرال جان کیلی لننه د امریکایي ولسمشر دفتر کې د نوي مشر دنده پیلوي. ایجنسی لیکي جان کیلی به د نوي مشر په حیث د پوځي نظم او ضبط تجربه هم له ځان سره سپینې ماڼۍ ته راوړي. د جان کیلی عراق ته د یو پوځي په حیث د دریو سفرونو او د امریکا د کورني امنیت وزیر په توګه د پاتې کېدو له تجربې څرګندېږي چې نوموړی به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وفادار وي. ایجنسی لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټر لیکلي وو چې جان کیلی د ده د انتظامی اصلي ستوری دی. جان کیلی د کورنی امنیت وزیر په حیث د ولسمشر ټرمپ د سنو اغو لانجمنو پالیسیانو په عملي کولو کې تر ټولو مخکې وو، لکه امریکا ته د سنو اسلامي هوادونو په وګړو عرضي محدودیتونه لګول او د کډوالو داخلي ختمول. جان کیلی په اپریل کې د کانګرس اغو غړو ته سخت غبرګون ښودلی وو چې د ولسمشر ټرمپ د مهاجرت په پریکړو یې نیوکې کولې. اشانس لیکي جان کیلی د امریکا غو لوړپوړي پوځي چارواکي هم دي چې په افغانستان کې زوی وژل شوی دی. د جان کیلی زوی لیفټیننټ رابرټ کیلی د 2010 کال په نومبر میاشت کې په افغانستان کې وژل شوی وو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د امریکا د خارجه چارو وزارت د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین اغا ګام د خفګان وړ او غیر ضروري ګرځولې چې پکې نوموړي په روس کې د 2550 امریکایي سفارتي اهلکارانو د کمولو غوښتنه کړې ده. واشنگتن وایي د ګام ته په ممکنه جواب ویلو غور کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین له روسیې څخه د 2550 امریکایي ډیپلوماټانو د وتلو غوښتنه کړې وه. خبرداري یې ورکړې چې له واشنگتن سره اړیکې ښایي د اوږدې مودې لپاره تنگلی پاتیشی. تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کیا ورو.
ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې د امریکا 2550 ډیپلوماټان باید په روسیا کې خپل کار بند کړي او زیاته کړه چې د مسکو او واشنگتن د اړیکو د خکېدو لپاره داسې ژر تمه نشي کېدای. پوتین وویل موږ په دې تمه چې په وضعیت کې به ښېګڼه راشي ډېر صبر وکړ، خو داسې ښکاري چې حتی ډېر ژر به هم په وضعیت کې بدلون رانی شي. د امریکا سنا د پنځشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او پر اوکراین د یرغل له کبله پر دې هیواد د اوسنیو او په سوریه کې د لاسوهنو په خاطر د نویو بندیزونو لایحه په 98 موافقو او 2 مخالفو رایو تصویب کړه. لایحه همداراز ولسمشر ټرمپ په دې مکلف بولي چې د بندیزونو د لرې کولو یا کمولو په صورت کې باید د کانګرس موافقه ترلاسه کړي. دا لایحه د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته استول شوې او ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له روسیې سره د اړیکو ښه کول یې د انتخاباتي کمپاین له مهمو شعارونو څخه و باید هغه توشیح کړي. روسي چارواکو د جمعې په ورځ له متحدو ایالاتو غوښتل چې په مسکو کې د خپلو ډیپلوماتانو شمیر د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې 455 کسانو ته چې په امریکا کې د روسیې د سفارت او د قونسلګریو د کارکوونکو شمیر دی رقم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هم دراز وویل چې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې د امریکا سفارت نور نشي کولای په مسکو کې له خپلو ځانګړو کورونو او ګودامونو څخه کار واخلي. په بیان کې یادونه شوې وه چې د امریکا په سنا کې پر روسیې د بندیزونو د لایحې تصویب په نړیوالو مسایلو کې د امریکا افراطي تهاجمي پالیسي ثابته کړه.
دا احمد تکل د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د غونډیو هوادونو په وړاندې د افغانستان د ریس روخانه دی او کدوې په سیمه کې تراګری ختمول غواړي نو غوړه لارې د افغانستان سره هم غګیده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران انقلاب ساتونکو سواک یو کمانډان د تیر خالی په ورځ وویل چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې پراخه استخباراتي نفوذ لري. تفصیل د واصل وسال په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د ایران د سپای پاسداران قمندان د افغانستان په درې ولایتونو کې د خپل استخباراتي نفوذ خبره کوي، د افغانستان د امنیت شورا وایي په سیمه کې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې په هدف غوره لار د افغانستان سره همغږي ده. د افغانستان د امنیت شورا ویان قادر شاه په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو د تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار وکړ.
تروریزم د سیمې څخه لمن ټوله شي نو تر ټولو غوره دا ده چې د هیوادونو همکاري زیات شي. که چیرې زموږ دولتونه پیاوړي شي، زه تاسو ته په اطمینان سره ویلی شم چې سیمې څخه او د افغانستان څخه به د تروریزم ځالې او لمنې ټولې شي.
خو د ایران د سپای پاسداران د قمندان وروستیو سرګندونو د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو اندېښنې راپارولي او په دې برخه کې په افغان حکومت د جدي اقداماتو غږ کوي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي ایران په خپل ګوند کې د افغانستان له پرمختګ ویره لري او له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په افغانستان کې د پرمختګونو مخه ونیسي او نامنیو ته لمن ووهي.
د ایران لخوا نه چې د سپای پاسداران کومې خبرې نیوکه درلود، دا فقط د افغانستان د اوبو لپاره د زبینه لپاره دوی مداخله لري. دوی هیڅ کله نه غواړي چې افغانستان یو آباد مترقي هیواد واوسي. په مختلف غیر مستقیم او غیر مستقیم توګه دوی غواړي چې دوی لري چې افغانستان ناامن واوسي او د افغانستان د اوبو او د زبینه دوی سپای کې دوی فقط مشخص عرب ده.
د ایران د سپای پاسداران قومندان احمد رضا پردستان د شنبه پر ورځ ایرانی رسنیو ته ویلي سربیره پر دې چې د ځمکې او حواله لري افغانستان او عراق ته دوی تر نظر لاندې دي، د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. د یو شمېر راپورونو لمخې لا د وړاندې ایران د یو شمېر سیمهیزو چارواکو لخوا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو په ورکولو هم تورن شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې او د برتانیا د بهرنیو چارو دفتر د پاکستان په اړه خپل رپورټونه وړاندې کړي دي. د برتانیې حکومت په رپورټ کې ویل شوی دي چې په پاکستان کې په 2014 کال کې د بشري حقوقو صورتحال د دوی لپاره د اندېښنې وړ دی او په هیواد کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو سرغړونې دوام لري. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د یوې لنډې دمې وروسته اورو. اکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې د جولای په 20مه د پاکستان په اړه خپل وړاندیزونه تحفظات وړاندې کړي دي. بل لور ته د وکیلانو نړیوال کمیشن له اسلام آباد د دې وړاندیزونو په موثره توګه د عملي کولو غوښتنه کړې ده. روسپانه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیټې لخوا په دې وړاندیزونو کې د پوځي عدالتونو د اصلاحاتو د نړیوالو مرستندوی ادارو رجستریشن لپاره د قانون جوړونې ترڅنګ د دې خبرو باوري کولو غوښتنه هم شوې ده چې باید د بشري حقوقو کمیشن په خپلواک او مؤثره توګه د خپلو کارونو پر مخ وړلو جوګه وي، د پانسي په سزاګانو د بندیز عملي شي، یوازې تر ټولو زیات لوی او سنجیده جرمونو لپاره د مرګ سزا وټاکل شي، د خلکو لادرکه کول د یو جرم وګرځول شي او لادرکه کول او په پټه بندي کول دي ختم کړل شي. روسپانه لیکي د جولای په 28 نیټه د برتانیا د بهرنیو چارو دفتر هم په پاکستان کې د بشري حقوقو صورتحال په ګوته کړی دی او ویلي دي چې په پاکستان کې په 2014 کال کې د بشري حقوقو صورتحال اوس هم د برتانیا لپاره د اندېښنې وړ دی. د برتانیې د بهرنیو چارو دفتر په راپور کې وایي په 2014 کال کې په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو سنجیده سرغړونو دوام درلود او په امنیتي صورتحال کې د بهتري راتللو باوجود هم په هیواد کې وسلوال بریدونه وشول. یاد رپورٹ دا هم وایي چې تیر کال په پاکستان کې د اقلیتونو ضد هم په پراخه کچه یو شمیر پیښې مخې ته راغلي دي. د برتانیې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د جدید غلامۍ پیښو دوام یو لویه مسأله ده. د جدید غلامۍ د پیښو مخنیوي لپاره د پایښت لرونکو پرمختیایي اهدافو اداره غوښتنه کوي چې په زوره د مزدورۍ لپاره د مؤثر او سمدستي ګامونه پورته کړل شي، جدید غلامي او انساني قاچاق دي ختم کړل شي او د ماشومانو د سرتیرو په توګه برتیاني او د غي د کارولو په ګډون دي د ماشومانو تر ټولو سخت مزدوري ختمي او پر دې مسأله بندیز ولګول شي. اکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د غلامي پړه د نړیوال ادارې د یوې اندازې تر مخه په نړۍ کې شپږ سلويخت ملیونه کسان په جدید توګه غلامان دي. رسپانه لیکي د روان کال په نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د نړیوالې مرحله والې کتنې تر مخه د پاکستان بشري حقوقو کارکردګۍ پړه ور د پاکستان حکومت لپاره یو مقدمه چې د بشري حقوقو لپاره خپلې کړې شمنې پوره کړي. اکسپریس ټریبیون رسپانه د برتانیې حکومت په حواله لیکي برتانیې په 2018 کال کې پاکستان یو جمهوري مستحکه او خوندي هیواد جوړولو لپاره د هیواد له حکومت سره ملاتړ ته دوام ورکړي، چې دا شان پاکستان کې بغیر د نسل، جنس او عقیدې د هر وګړي د حقوقو احترام باوري شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان مشران وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژه کې حکومت له بهر ملکی سرمایه کارانو سره ځانګړي مرستې کوي، خو د سیمې سرمایه کاران او صنعت یې له پامه غورځولې دي. هلته حکومتي چارواکي وایي چې د نوي صنعت تونو ادراول د اقتصادي راهداري د پروژې دویم پړاو دی چې لا عملی کار پې نه دی پیل. نور تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې په لنډمهاله پروژو کار روان دی چې پکې د سړکونو، بجلی او د گوادر بندر شامل دي. د چارواکو په وینا د صنعتي ښارګوټو لپاره منصوبه بندي او نور اسناد نږدې پوره شوي دي او ډېر ژر به پرې عملي کار پیل شي. د نوښار په شکه کې صنعتي ښارګوټې هم د راهداري برخه ده او نږدې وخت کې پکې د ودانیو د جوړېدو کار پیلېدونکی دی. د خیبر پختونخوا سوداګر او صنعتکارانو وایي چې حکومت د کارخانو په درولو کې بهر ملکی پانګونکو سره ځانګړې مرستې کوي او خپل پانګون کیه لپاما غرزولی دي. د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان مشر حاجی محمد افضل وای
زمون پدې اعتراض نشته چې د دنیا هر ملت نه کم انویسټر دی، هغه دی راشي که چین دی که جاپان دی که امریکا دی که هر جو هغه دی راشي، هغه ته چې کم سہولت زمون حکومت ورکي هغه سہولت دی زما کارخانه دار له زما بزنس مین له ورکي. او دین علاوه چې کم ډیولپرز دی هغه چونکه اس سیز بټول ډیولپ کوي چاینیز، نو هغه والے سره که چاینیز لا خل لوکیشن کې پلاټ ملاویږي نو
د منصوبه بندی وفاقی وزارت لخوا د اقتصادی رهداری پروژې میډیا ډایرکټر شوکت خټک وایي چې د رهداری د سند د پروژو لپاره د ځایی سوداګرو او پانګونکو سره مشورې کړي دي او لا هم د دوی نیوکو ته پام کوي. نوموړی وایي چې ځایی سند ته هم وده ورکول د رهداری هدف دی.
یو چینی انڈسٹریلسٹ اگر راضی جی پاکستان کے خپل فارم میں لگے غزان سر یو لوکل انڈسٹریلسٹ شامل کی نو یا لوکل چکم دلتا آلریڈی پروڈکشن کوي اگر یو انڈسٹری جان سر شامل ہے کی نو اگر تو انسینٹیو زیاد تھی دی بنیادی مقصد دا دے چې لوکل انڈسٹری چې دا هم سپورٹ شي او لوکل انڈسٹری چې دا اگر پخپو ودرو مو.
خود خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د ایوان په خوانی مشر زاهد الله شینواری وای چې ترسو زئی صنعتونو ته ځانګړي پام نیوي شوی تر هغه د بهر هیوادونو پانګون کی جلبول ګران کار دی.
دا مہربانی ہو گئے چې موږ کوم لوکل انویسٹر دی هغه موټیویټ کړي. اول سه ز یازما یو بل لوکل انویسٹر کانفیډنس او اعتماد ته بحال نه کړي.
مرکزی او صوبائی حکومتونو په ګډه د وړو صنعتکارانو لپاره هم یو پروژه پیل کړې ده چې هدف یې د سی پیک له پوره عملي کېدو وړاندې د وړو صنعتونو تولیدات د نړیوالې کچې سره برابرول دي. د دې پروژې هدف د صادراتو د سیوا کولو ترڅنګ ځایي تولیدات د بهر ملکی تولیداتو سره مارکیټ کې مقابلې ته برابرول دي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہو، دا ما خام تر شپگو.
دا افغانستان اتلی وزارت وای افغان امنیتی سوکونو په یو کال کې نستی نه سوا د انسانانو کاچاک یا سمګلینګ کوون کې نیولې دي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د 2018 کال د ریپورت له مخې افغانستان د انساني کاچاک له لومړي قطار له هیوادونو دویم ته راښکته شوی دی. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د عدلی وزارت په داسې حال کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ نمانځي چې افغان حکومت لا هم د انسانانو د قاچاق په اړه مشخص ارقام نه لري. په دغه وزارت کې د بشري حقونو د ملاتړ د ادارې مسؤل احمد وحید هدایت د یکشنبې په ورځ په کابل کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیر لمریز کال کې 450 کسان له انساني قاچاقبرانو څخه ژغورلي دي. هغه وایي په 1396 کال کې له 450 څخه زیات کسان له انساني قاچاقبرانو څخه آزاد شوي او په همدې کال کې 890 قاچاقبران امنیتی ځواکونو له لورې نیول سوي او د 450 دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل سوي دي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي سرحدي ولایتونه هرات، نیمروز، کندوز او ننګرهار د انساني قاچاق له پلوه زیانمن ولایتونه ګڼل سوي دي. جنگ نامنی، بې وزلي او په لرو پرتو سیمو کې ناسم رواجونه په افغانستان کې د انساني قاچاق عمده لاملونه دي. تر ډیره ماشومان، تنکي ځوانان او ښځې د انسانانو د قاچاقونکو ښکار ګرځي. هغه انسانان چې قاچاقیږي تر ډیره ورباندې جنسي تیری کیږي، جنسي غلامي ته هڅول کیږي، په تروریستي حملو کې ورنه استفاده کیږي او حتی د بدن غړي پلورل کیږي. افغان حکومت ادعا کوي چې په هیواد کې د انساني قاچاق کچه راټیټه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2018 میلادي کال د راپور له مخې افغانستان د انساني قاچاق له لومړي کتار هیوادونو څخه دویم ته راښکته شوی. د افغانستان د عدلي وزارت هم وایي چې د جزا په کوټ کې انساني قاچاق تعریف سوی او مجرمینو ته جزا مشخصه سوی او دا محل نافذه ده. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د بیان مرستیال د واخان مینهپال وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره حکومت پیاوړې اراده لري او عاملین به یې تر جدي عدلي تعقیب لاندې ونیول سي.
د افغانستان حکومت له ټولو جرایمو سره د مبارزې په برخه کې تعهد لري، بیا په ځانګړې توګه د انساني قاچاق په برخه کې. او په دغه برخه کې زموږ ټول عدلي قضایي ارګانونه، کشفي ارګانونه دا ډېر جدي دي.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات په همدې مراسمو کې وویل چې ډېری افغان ځوانان د انساني قاچاق ښکار ګرځي او په دې برخه کې دوی عامه پوهاوی پیل کړی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د پکتیکا چارواکي وایي چې پرستی یو کال کې د حکومت ولس د اړیکو د نستی کول لپاره هڅې کړي او سلګونه کسانی ملکي او پوځي ادارو ته جذب کړي دي. د سیاتوي اوسمهال مرکزی حکومت او نړیوالې ټولنې هم یاد ولایت ته پاملرنه ډېره کړې ده. تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د پکتیکا چارواکي وایي چې د حکومت په ملکي او پوځي ادارو کې سلګونو ځوانانو او روڼاندو ته د کاري زمینو برابرول د دې لامل شوي دي چې د ولس او حکومت اړیکې نږدې شي. د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت د خپل یو کلن ماموریت د حساب ورکونې د غونډې په څنډه کې تېره ورځ مشال راډیو ته وویل چې پخوا په خلکو او ځوانانو کې یو ډول مایوسي خوره وه. د ده په وینا ډېری حکومتي پوستونه او چوکۍ ته شوي، د یاد ولایت علمي او مسلکي ظرفیتونو ته پاملرنه نه کېده، خو اوسنۍ ادارې د یو منظم پلان له مخې د پکتیکا په ملکي او پوځي ادارو، پوهنې او نورو برخو کې د دوی جذب ته زمینه برابره کړې ده.
په پکتیکا کې زما په خیال تر ټولو مهم کار دا و چې موږ د ولسونو سره نږدې شو.
داسې یو سیستم رامنځته کړو چې ولسونو دا احساس وکړو چې حکومت یې خپل دی، د حکومت ملاتړ باید وکړي، حکومت ته باید مراجعه وکړي، حکومت سره باید ستونزې شریکې کړي، حکومت ته باید مشورې ورکړي. د وخت په تېرېدو سره د مشرانو په ملاتړ، د ځوانانو په ملاتړ، د وکیلانو په ملاتړ موږ نړیواله ټولنه او افغان دولت په دې قانع کړو چې پکتیکا نور باید هېر شوی ولایت نه وي.
د پکتیکا والی الیاس وحدت ویل اوس مهال نه یوازې د ځایي ادارې سره ولسی همکاري ډېره شوې ده، بلکې پخوا چې مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکتیکا له پرمختګونو یوه وروسته پاتې سیمه په نظر ورتله، اوس د امتیاز او ستونزو د حلولو په سر کې ځای لري.
یو ډول مایوسي خورا واخاستن د ځوانانو په منځ کې. نو اوس دوی فکر کوي چې وطن جوړیږي، دوی به سیستم ته داخل شي. سیستم ته داخل شول، افسرګونو ځوانان راغلل، مامورین شول، معلمین شول، کارمندان شول، نظامیان شول، ملکیان شول. نو پکتیکا په یو نوي مسیر باندې روان شو.
بلخوا یو شمیر مدني فعالان هم په ورستي یو کال کې د ولس او حکومت ترمنځ د واټن پر راکمولو کې د ځایي ادارې هڅې ستایي. د یحیی خیل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي: د حساب ورکونې په دې غونډه کې یو شمېر مشرانو او ګډونوالو یاد ولایت د غزیدلو لویو لارو پر امنیتي حالت اندېښنه څرګنده کړه.
د غزنی او د پکتیکا لویه لار ده، او د پکتیکا لویه لار ده په دې کې ډېره بې امنیتي ده. نو والي صاحب نه غوښتنه دغه ده چې دې لارو ته متوجه شي.
د یادونې وړ ده پکتیکا په سویل ختیځ زون کې د پراخوالي نظره تر ټولو لوی ولایت دی چې د پاکستان، خیبر پختونخوا او بلوچستان له قبایلي سیمو سره په اوږدو ګډه پوله لري. د پکتیکا ډیری اوسیدونکي چې په کلیوالي او لیرې اطرافي سیمو کې اوسیږي، خلک یې تر ډیره د څښاک اوبو، تعلیم، روغتیا او د ژوندانه له نورو ضروري اسانتیاوو بې برخې دي.
د نجیب لالو خیل رپورټ مو اوریده. اوریدونکو مشال ریډیو اورې اوس د خبرونې په خره کې د فیاض خان خشکی په واسه کې د سندره اورو.
چاپو فرې بو خړا، چاپ دو کو خړا، چې حیا نه پی جنې دنیا سبو خړا. چاپو فرې بو خړا، چاپ دو کو خڑا، جی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا، چپ فرے بو خڑا. چلول او خڑا، چاپ چلول او خڑا، چاپ نخرو خڑا، چه حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا، چاپ دو کو خڑا، چه حیا نہ پی جنی دنیا ہو خڑا، چاپ فرے بو خڑا. چاد پیسو دپارا پل خیر دنیا ہو